د طالبانو حکومت په خوست کې او تان نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په مرموز ډول وژلي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمه ایزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبرې داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې تېره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په خبره یې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي اتباع ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا لږ تر لږه 100,000 داسې افغانان متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ ادارې وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې تیره چهارشنبه په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دو سرتیرو ډزې وکړې. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس خبری اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبرې وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړ پولي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک ښار یې بشپړ نیولی، خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. طالبانو په قتل تورن کس په علني ډول په خوست کې اعدام کړ. عیني شاهدان مو پوښتلي.
تقریبا 15 ډزې په وکړه، بيخي غشو بیروبار بيخي زیاتو.
د بشری حقونو ملاتړو دا پیښه غندلې. د طالبانو د حکومت او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې. دا وروسته تر دې چې د دواړو هیوادونو سرحدي سیمه کې 2 ځله پر چینایي کسانو بریدونه وشول. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلی. لومړی پړاو خبرې ناکامه شوې.
مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړ.
او د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال مسکو ته تللی چې روسیې ویلي د اوکراین ختیځ کې یو مهم ښار نیولی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق قیار سلامونه هم ومنی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت نن په خوست کې په قتل یو تورن کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په علیشیرو او تیرېزیو ولسوالیو کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی و. په اعلامیه کې راغلي چې د دوی په خبره د قصاص دغه حکم د درې ګونو محکمو له لوري شوی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له لوري منل شوی و چې نن تطبیق شو. د اعدام دغه پیښې ته لسګونه زره کسان د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي وو. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي د خوست په ورزشي لوبغالي کې نن سه شنبه د افغانستان په وخت له لس بجو وروسته په قتل یو تورن کس د دوی په خبره قصاص کړو. د ستره محکمې له لوري په خبره شوې او خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په علیشیرو او تیرېزو ولسوالۍ کې تیر کال د عبدالرحمن په نوم یو کس چې د پلار نومې ضابطو په ډزو وژلی او خو طالبانو ته نږدې رسنیو لیکلي چې دغه کس د دیارلس کسانو په وژلو تورنو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. د طالبانو د خوست د والي ویان مستغفر ګربز هم په خپل ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې تورن کس نږدې نه میاشتې مخکې په علیشیرو او تیرېزو ولسوالۍ کې دیارلس کسان وژلي وو. اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې حکم د تطبیق ته د لیدلو لپاره د سترې محکمې ځینې قاضیان سیمه ییز چارواکي او عام خلک ورغلي وو. په اعلامیه کې راغلي چې د قتل په دې درې ګونو محاکمو کې په دوه نورو تورنو کسانو هم ورته حکم شوی خو په ټکو دا چې د مقتولینو ځینې وارثین له هېواده بهر دي نو د شرعي احکامو له مخې په دوی د اعدام حکم د هغوی تر حاضرېدو ځنډول شوی. پرون د خوست ولایتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې د دې ولایت ورزشي لوبغالي ته د یو کس د اعدام کولو نندارې ته ورشي خو غوښتنه شوې وه چې هیڅوک دې لوبغالي ته له ځانونو سره ټلیفون یا کمره نه وروړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ډله ډله خلک ورزشي لوبغالي ته ور روان دي. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نږدې 80,000 کسانو د پټکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د خوست ښار یو اوسیدونکي چې د اعدام د تطبیق د پیښې مخامخ لیدلې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی توشکه ورته واچوله، توشکه باندې بیا پلاستیک ورته واچولو، هغه باندې بیا کېنولو، چې کله یې کېنولو بس هغه کورنۍ نفر ته پک په لاس کې ورکړو، هغه یې وویشتو، بیرله دې وروسته امبولانس ته پورته کړو او ویې وړلو. تقریبا 15 ډزې پې وکړل، بیخي غشه او بیروبار بیخي زیات و. دغه نفر چې و هغه یې تقریبا 2 ډزې په سر وویشتو او 3 ډزې نور بند وویشتو.
له دې وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د دغه ډول احکامو د پلي کېدو د نندارې لپاره ورشي، هغه څه چې د دوی په خبره د خلکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته طالبانو د اعدام په ګډون د بېلابېلو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړي. دا په تیرو څلورو کلونو کې په عام محضر کې د طالبانو له لوري 12 اعدام شو چې ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په عام محضر کې د اعدامونو د پریکړې عملي کول بېرحمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. نوموړي نن سه شنبه د ډسمبر دوهمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په عام محضر کې اعدامونه د انسانیت خلاف عمل کړنه ده او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ هیڅ ډول توجیه نه لري. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د امنیت او عدالت ملاتړ وکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت له لوري علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سره غړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار یې کړی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو د دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته بې حصه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څېړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره شوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول یې د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوږی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن د دغو ټلیفوني خبرو معلومات خبره کړي او ویلي دي چې دا خبره داسې محل شوی چې د تاجکستان ولسمشری مانی د دوشمې پر ورځ ویل چې تیر اونې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تفصیل به له اسمت سروانه وره.
د افغانستان د طالبانو اداره وایي چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د وروستۍ پیښې په اړه د ګډو څېړنو ترسره کولو ته تیار دي. دا څرګندونې تر هغه وروسته شوې چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوي دي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چینایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګند کړه او ټینګار یې وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوې فضا باید زیانمنه نشي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي وو چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیشه کې هغه کړې لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ بې ثباتۍ او د هیوادونو نو ترمنز د بی باورۍ درامسته کولو لپاره هلی ځلې کوي. سره له دې چې طالبان د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بی باورۍ رامسته کوونکو کار بولي، د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر عبدالله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ اسیا د هغو عناصرو لاسوي چې په چیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیسته.
امکان لري داسې د طالبانو داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي، هغه خپل کار کوي. ولې هغه د دوی یو قوت هم دی که دوی د تاجکستان پوسې شي د افغانستان نه څه تروریزم راځي او د دوی یو خوا ته دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسیتي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاری.
تاجکستان د منځنۍ اسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واک ترسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شې نه وې. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بی پیلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی و 15 چینایي کارکونکي وژل شوي دي. د چین سفارت هم د تلفاتو پخلی کړی او چینایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووځي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنیو او ناامنو سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیونه نفوس لري او په منځنۍ اسیا کې د روسیې متحد دی د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه خوشتنه کړي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18 د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یتیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارل او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د برخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل په هنتون په خانه استاد په هن نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خوای چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکیدو مخنی ولې شي.
دا ډول پیښې د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولی شي. له ټلیفوني تماسه یې داسې ښکاري چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نه ګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د پولو امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپلو اړیکو ته چې باب تازه پرانیستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
د دوشنبه په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر ګو ژیب جون، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جکپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولی دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي ګو ژی جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان ژمنه کړې چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علی رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سعودي عربستان په کوربتوب د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبرې هم به پایله پای ته رسیدلې. د طالبانو حکومت کې سرچینو ازادي راډیو ته د خبرې په تایید سره ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. ویل کېږي چې ریاض بل پړاو خبرو ته هم چمتووالی ښودلی. د چارو کارتون کې بیا د سعودي عربستان منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان په چاره کې ډېر مهم بولي.
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ځل په سعودي عربستان کې غونډه شوې خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبه په ورځ د دسمبر پر دویمه ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاض ته استول شوی وو خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي اناس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د دوه ورځنی خبرې د نوومبر په دیرسمه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دوه خواوو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدا چې په کومو مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې تریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلای نیتا چندان چمتووالی ونه خودل سو. دان د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري خو پاکستان د دوه اړخیزي سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په قربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې نه وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې، سعودي دا مقام ورکولی شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کړي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړه ناکام شو. د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه دوه درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوې او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکی دي، باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو اونۍ وروسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته وهڅوه چې د دوی دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژۍ په تړاو ګڼ شمیر افغان پخوانی او اوسنی ډیپلوماټان او آن د تیر جمهوری حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللي و چې د دوی تر واکمنېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بېلابېلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې له لارې د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا شوي او شاوخوا درې ساعته یې دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې شوي چې وړاندې په قطر او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پای ته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي وو. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبری اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګزوبلې د اوښتلو اداوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې 10 ملکیان پکې وزل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسولیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال ګواښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حمله ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
تاسو ازادي راډیو او اوریدونکو را سره پات شي. د خبری مجلې په پای کې هم برزو پاکستان ته هلته د هغو کډوالو له حاله تاسو خبرو چې وایي د شپې لخوا پرې د پاکستانی پولیسو لخوا چاپې زیاتې شوې دي. بلور ته پاکستانی چارواکو هم خپل پولیسو ته ویلي چې باید په هر ځای کې چې وي د افغان کډوالو په ضد باندې عملیاتو کې اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د امریکا ځانګړی استازی یا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکاف مسکو ته رسیدلی او ټاکل شوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لید کاته داسې محل کېږي چې اوکراینی روسی چارواکو ویلي چې په اوکراین کې یا د اوکراین په ختیځ دنبا سیمه کې یو مهم ستراتیژیک ښار نیولی دی. بلورتا د اوکراین یو پلاوی بیا واشنگتن ته تللی ترڅو هلته له امریکایي چارواکو سره د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پر پلان خبري وکړي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګراسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک بشپړ نیولی دی، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سهشنبه رویټرز آژانس ته ویلي چې اوکراینی سرتیری د دې ښار په شمالي برخې کنټرول لري او د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. اوکراین په وروستیو میاشتو کې ډېره هڅه کړې چې روسي ځواکونه په شمال کې په ځانګړي توګه د کوپیانسک ښار او جنوب کې د پوکروفسک سیمې څخه په شا وتنبوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ختیځ جبهې لپاره د اوکراین د پوځ قومندانې نن سهشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پوکروفسک په ښاري سیمو کې د دښمن په وړاندې د لټون او تهاجمي عملیات دوام لري. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې روسي ځواکونو له خراب هوا څخه په ګټې اخیستو د پوکروفسک په یوه سیمه خپل بیرغ د تبلیغاتو لپاره پورته کړی چې وښیي ګواکې پر بشپړ ښار یې کنټرول ټینګ کړی او وروسته سمدستي تښتېدلی دي. پاین هالک د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویټکوف چې هڅه کوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه حل لاره عمومي نن په کرملین کې له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. دا به د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه کتنه وي چې ترسره کوي وروسته له هغې چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو د وړاندې شوي پلان جزئیات په ډاګه شول. واشنگتن هلې ځلې تیزې کړي چې دواړه لوري یو تړون ته سره نږدې کړي. د راپور لمخې اوکرایني چارواکي چې مخکې په جنیوا کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره خبرې ترسره کړې، هڅه کوي چې د امریکا لخوا د سولې په وړاندې شوي پلان کې چې ویل کېږي تر ډېره د روسیې په ګټه دی، د روسیې سخت دریځونه نرم کړي. کله چې ځانګړی استازی موسکو ته په لاره و، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کېدونکو خبرو کې د کرملین پر نیت شک څرګند کړ او ویې ویل چې هغه یوازې هڅه کوي چې د لویدیز بندیزونه نرم کړي، نه دا چې د سولې په غم کې دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه باندې په ژوندۍ بڼه څلورویشت ساعته اورېدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې سربیره زموږ ټولنیزې پاڼې هم درسره خوښې کوئ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز په واټسپ چینل کې د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او ښکلې ویډیوګانې موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو دا راپور اخلو چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بې اسناده افغانانو د نیولو پروسه لا نوره هم چټکه شوې. دغلته پاکستاني چارواکو هم له پولیسو غوښتي چې پر افغانانو عملیات زیات کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکي دوه بې سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورټ لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
خانم بود باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا رو بردن. مال دی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم با ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
در اسلام آباد پا بی ول سیما که میشت یو افغان چوایی پا روسی ورازو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نورو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هره ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سهشنبه د دسمبر دویم ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچسیار له استازو سره هم خبرې شوي خو په خبره یې له هڅو سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکې اونۍ د ایس ایچ او یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سمدلاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تېرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس له نیول شویو کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای سي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوترازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل سوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل سوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پېژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کښې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، که موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي، نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپله د سیستم د جوړونکو اعضاو هغه جوړونکي اعضاوې چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. لازم ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی شو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کښې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی شو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکولی شو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په دریو فزیکي ډولونو باندې کولی شو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شویو مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حال سوا نو پاندې ترتیب موږ راځو ګران څنګه کوله مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي هلو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې یعنې د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چې لري اړه لري نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه شي ته ویل کېږي آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت ته څه څخه دی د آیوني محلول څخه دی یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي انحلالیت یې دومره دی خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلېږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه آیوني مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري الله مو مل شه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربون په نوم چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې ووایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوستونو کښې هم بحث شوې ده خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو اس دوه دوه اس دوه دوه پي دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې ده په 1938 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1999 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پي درې ده او بل ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پي چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پي دوه همدې اساس څه شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه په دوه اس کې دوه اوربیټالونه او په دوه پي کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولی شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 380 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ته خو د دوی د خپرېدو کنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 89.5% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده. او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو ویله چې دوی چې دي خپله د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویله چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري. او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکړي په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغات کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو اس، پی، ډي او اف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ذریبې یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ذریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو اس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی. نو موږ او تاسو کولی سو چې دلته ووایو چې دوی د اس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دي په هر اوربیټال کې کولی سو چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي داسې چې څه شو اوسې مساوي اوسې. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په 50 یعنی 50% دلته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه 50% اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د اس پی هایبرید ترمنځ هغه 180 درجې ده، ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه دي مستویز دي. ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه 180 درجې ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه اس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه اس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي. چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ 180 درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پرګرام زده کوونکو د اس پی هایبرید هایبریډیزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو اس جمع دوه کی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوه چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوه دوه اس پی دوه درې اس پی دوه درې اس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېرش اشاریه درې فیصده برخه پکښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریډایزیشن کیږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي. یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وچی یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصد فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
روشن چھے سادہ پنگ روشن چھے سادہ پنگ روشن ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او سادہ پنگ روشن چھے سادہ پنگ روشن ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن